زمون کې په ګرد دغه لکه دا کم خلک خو زه دغه پر دې خو زه کسمه خموله که یو ولا په دې چې چې پی او په دې په تا او په انتجار کې کلاسه ته دلی دا که باندې مړ شي خپل مشکل د طالبان سره کله دا غو سره حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانان سره زړه مکوې خدای روي ته زور یو سلام
د سار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د پاکستان دولتي رادیو ویل چې پروند تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي. د دې رادیو د راپور له مخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزي تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته برته تللی دي. پاکستان بي اسناد کډوال ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووزي کنه نیول کیږي او په ورستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 1,00,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,04,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرایل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی د دغې هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای. رازو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه. البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبیعي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کیږي او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډیرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس باندې منځته راځي، بلکې د خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پیښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کیږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري، بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته وړي دي، حیواني تلفات منځته وړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا او د خوست زلزلو یادونه کولای شو چې هلته تیر کال ډېر انساني تلفات یې واړول. اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا د همغې هیواد د حکومت مسؤلیت ده چې دغو پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته ځان لیدل ده د هغوی لاسنیوی وکړي او سره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تصریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري غړیتوب لري باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي. او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هېواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقم وینې اوس د طبي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې پام اصطلاح بې غوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عام خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هېوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، اما دا چې له خپلو هېوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پېښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګلیسی او عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بیکاري لپاره طبعاً ستونزې لري. په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا بیا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کراسو د زلزله ځپلو او اساسي او بشري حقونو ته کدارته وي استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پیښې چې رامنځته کیږي، په لومړي قدم کې د دې پیښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کیږي او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ او تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپناه په حق یې چې مدران حق یې دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنې لازم او ملزوم دي او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې اړینه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده د دې لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلوده، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. چې دا لکه مخکې مې شویل چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. را دی حکومت له توانه هم به هر خبره ده، د حکومت هم په واسه پوره نه ده، د مملکت ډیر ستر ستر قوتونه د طبيبي خپلاند ته ګوندوشي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي کله چې یو طبيبي سره مخامخ کیږي، حتی د دې تاریخي چې نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، یا دغه نور مملکت. نو افغانستان خو یو ډیر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت، نو دلته ټولو نړیوالو ټولنې ته پکار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښه کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څو کلاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، بلې خوا د خپل کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر اساسي زیان ده دوی، او دوی ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغه طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یو انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېر خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریبه مو اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادي اقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې اړه تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیونه افغانی شوی. نو دا کم امرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسی. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دي، د اسلام آداب دي، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه، هم د لاس نه، د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي، او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
کچری له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي برتر رسیدلې حق لري په ټول خلک باندې کې بیا هم دوی دغه حق باندې سترګې پټی سي دي ځینو کسان له خوا دی حکومت له خوا دی نړیوال ټولنې له خوا دا به څومره بد پایلې ولري. یعنی دا طبيعي پیخه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کیږي په نورو ځای کې به هم کیږي. یعنی د څه خونه سي یوازې په ایراد کې کیږي. موږ تاسو لکه څنګه چې خبرونه کې وایي سول شایدان یا سوتې تیر کاله موږ ډیره بد پیخه درلودلې. کله چې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوي یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوي سبب تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې هکله به څه خبرې ولرې استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کیږي او دا طبیعي پیښې څوک غواړي که ونه غواړي دا طبیعتاً منځته راځي لکه چې نومې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي د سیلاب په شکل د طوفان په شکل د دغسې زلزلو په شکل باندې د ځمکو ښویدنو په شکل باندې د واورې ښویدل دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کیږي که انسان وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري د ټولو بنسټونو لپاره د حکومت لپاره د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرامو وبلي او کومک ورسره ونه کړي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي او ټوله نړۍ ټول سازمانونه حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري په دې کې مسؤلیت ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ تاسې غږ اوري او دوی خپله زلزله ځپلې دي د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي خپله بې کوره سوي د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي ژوند دوام لري دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد یو د وګړي په توګه زه دغه قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي. هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري زغم ولري او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي او دوباره دوی ځان د خپل د ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کیږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خبرونې په آخر کې یو پیغام ولرو عامو خلکو ته حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلې دي له ځمکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت په دوهم قدم کې بیا عام خلک د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځایونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې حتی که زمینی امکانات نه یا واټن لري دوی باید هر څه ژر د حواله لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپله میړانه ښودلې ده په هر وخت کې خپله میړانه ښودلې خپله انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده خپله مینه یې څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره که په هر ځای کې دي که په هر ژبه باندې دي که د هر قوم نه دي چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد هر ګوټ نه هیوادوال دې ته حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورسره سیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی د سرپنا بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري. انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دیغه کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکله خبرې وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمنې. په دې خبرونه کې موږ سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافي تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
خوش زنگون کے خوش ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 145.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 145.
ازادي راډیو 14 ساعته.
قرآن دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے قرآن دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے کبیرا تاٹا لونا کلستا ستر گولا پارا زمرا زم پیا والا را زمرا زم پیا والا را تا باندے بستا باندے دا کچھ ودان دی کچے پکے نوے کلیڑن دے جون میں ستا دا شوخو بنگڑو شرن دے یا پیغلے یا پیغلے استاد وے ستر گے قرآن دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے او قرآن دیورا نئی کبھی مڑے ستر گے استالے دلے زمتا باندے بائلالے چجبن میں استالے دلے زمتا باندے بائلالے ساد دل تمیز رکی گی تماشم نہ صبری گی تماشم نہ صبری گی ساد مخلے دو پسے اوخ کے میرا وان دی تاپس اشلے دلے میں گریوان دے ورکرانا پتوروش بو کے زاندے یا پیغلے یا پیغلے استاد وستر گے پرانی دیورانے کبھی مڑے ستر گے او پرانی دیورانے کبھی مڑے ستر گے پیغلے استاد وستر گے پرانی دیورانے کبھی